یوټیوب او فیسبوک او انستګرام کې تعقیب کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ پرونه ده چې ل تکړه شاعر پروین ملال سره مونږه مرکه کړې ده. دغه مرکه هم واوري خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروی د کډوالو د شورا مشر وای چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسي نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګ ایکلند وای یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایکلند فرانس پریس خبري اژانس همدارنګ ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل فرانس تاړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ تاړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی تر څنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورټ پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا خپلې ټویټر کې د آسټرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره سره وکړې. د افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنجشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. او د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. اه
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغال ول زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم، دا دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نطاقه سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت دا ماته مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او غوډی چانس نه درلودي. نو ما هم چول لهجه می چور قنداری و قندهار کې پیدا شوم، هلته لوی شوم، هلته می سبق ویلی وو. نو زه یو نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو کله نو نه اعلان سوله. نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم. ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې د وزیر هغه د پیژن د لمه په وزیر ته ورسلم په هغه غړی ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک ډیر سخت شرایط نه درلودل نو زه چې ورلم هغه ته مې وویل ځان مې ور وپېژنده هغه مال ویل ته څه غواړې مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوع افغان د ورځپاڼې نو دې هغه ویل ولته غواړې چې رالوی کې رسمي کار وکړې وزیر ما څخه پوښتنه وکړله مال وویل نه غواړم ویل ته هېواد کې کار څه کوې زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ویلته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوع افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کوم هغه موجود دی کوم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودل د شعر او شاعری سره مې درلود د کیسې لیکنې سره مې درلود د خطاطی سره مې درلود د انځورګری سره مې درلود یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سی اغو زموږ کور د کتابخانه ما زما پلارونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خپل باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچی هغه د کلی افغان هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم. هغه وخت ورځپاڼه وه، هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکي آیات الله نومېدي. ما لور ورځ یو هغه در کوم د فل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم. هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د طلع افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندي وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې پروس ښکاري یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپله. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستې چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل ستا انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې د هغه سره پندنه کې کښېنستلم مثلا چې جمعی به و ده به کتاب مطالعه کوه زه م تشوکېدلم ما مې یو کتاب را اخیستې زما ډېر خوښېدې چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې ورته ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی
د
یو احساس څخه وزیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عطیفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دنانه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دنانه یاد بندی یا تو بینی نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او احساس ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساس یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د شزو لږ اغه ډیره غتی ډیر می تحریکی چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خوش زه د شزو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا په شعرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، ښځې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسولیت چې دی دا ډېر درن مسولیت دی. دا یوازې چونه څنګه دی په غاړه زه دا اوس تشپېتو تیریم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم په هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسولیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپل یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړي زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره
هیله کوم، خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خبرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.